سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانه ځایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره لاستویم پایل په خبرونو باندې وکړو په کابل کې یو شمېر خزو نن د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره لاریون وکړ دوی چې په کابل ښار کې د شاهد شمشيري له جمعه سره نږدې ټول شوي وي ټینګار یې کاوه چې حقونه یې باید تامین او درناوی ورته وشي ډیر لافان خزو د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای تر سوالو د نړیوال ورځې په درشل کې چې سبا المنزل کېږي د غلاریون وکړ په منسن کې د طالبانو په بیا واکمنې دوله شپږم ټولګي پورتن جونې له خوانځي محرومي شي او غني خزي لکاري محدودیتونو سره مخامخ دي د افغان خزو او نجونو د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د افغانستان په یو سټډیوم کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې د یو شمېر کسانو د درو وهلو د راپورونو په وړاندې خبرګون خوده لای ویل دي چې د طالبانو د غامل به د هیواد بیا یو خطرناک لارې ته سم کړي رینا اميري نن په یو ټویټ کې ویلي دا وحشتناک او هم خطرناک نه خده چې طالبان د نړۍ په وړاندې د سرغړاوي په توګه خي او هغه په خوانی تګلارې ته مخه کوي چې مخکې خپایله نه دا ور کړی د راپورونو لمخې طالبانو د لوګر په مرکز په اعلان کې پر مختلفو جرمونو تورن یو شمېر خزي او نارینه په درو وهلي جنرال عاصم منیر د پاکستان د پاوز د نوی لوی درستیز یا مشر په توګه نومول شوی د مخکې د ایسای رئیس هم پاتې شوی دی تر څنګ جنرال ساحر شمشاد میرزا د پوځي مشرانو د ګډې کمیټې د مشر په توګه نومول شوی د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب نن پر ټوټر لیکلی چې د صدر اعظم شاه عباس شریف لخوا دغه جنرالانو د نومونې پریکړه د تایید لپاره ولسمشر عارف علوی ته استول شوې ده قاسم منیر د ولسمشر علوی لخوا تایید شي د پوز د اوسنی مشر جنرال قمر جاوید باجوا ځای ناستې بوي باجوا د نومبر په 19مه تقاعد کیږي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باندې پنځمبه یو بیړنۍ غونډه وکړه په دې ناسته کې د ایران د مظاهره چانو د پراخې ځپنې په اړه بحث کیږي د غونډه چې د سبان د 1500 یوادونو په ملاتړ د جرمني او آیسلند په وختنه بلل شوې په ایران کې د دوه میاشتنو لاریونو په دوام جوړیږي په ایران کې روسل هغه مظاهره پیل شوې او تر دې مهاله په کې 314 کسان وژل شوې چې یو ځوان ایرانی انجلۍ مهسا امینی د سپتمبر په 14مه د اخلاقي امنیت د پولیسو په توقيف کې مړه شو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم چټک بالر فضل حق فاروقی د استرالیا په بیگ بش کې د سیدنی تاندر لخوا واخیستل شو سیدنی تاندر به د دسمبر په 14مه د بیگ بش په 12مه پړاو لیګ کې خپل لومړی لوبه کوي په همدې ورځ بیگ بش هم پیلېږي د بیگ بش تجارتي لیګ په خپل پاڼه باندې د سیدنی او د فضل حق فاروقی ترمنځ د تړون خبر ورکړی دی او ورزو د فوټبال نړیوال جام ته همدا شیبه د سویس او کامرون ترمنز لوبه روانه ده سویس تر دې دمه یو ګول کامرون ته ورکړه ورسته به د یوروګوای او جنوبی کوریا لوبه کیږي تر هغه ورسته به پرتګال او غانا سره مخ کیږي او د شپې ناوخته به برازیل لوبه لري خبرونه مو واوریدل تفصیلی د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شئ را وربشه د پروګرام ماری فیتا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلی لام زیات شمیر افغانان خپل هیواد د تیښتې پال کړي هغه افغانان چې د سیمې هیوادو تتللی له ستونزو کړيږي
په پاکستان کې زموږ لپاره ژوند کول ورستر بلې سختي ځکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی دی هغه کډوال چې د ویزې موده یې دلته ختمي کی هغه به بیرته افغانستان ته شړل کیږي
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې له افغانستان د سیمې هیوادونو ته د ترهګرۍ ګواښ په زیاتېدو دی
زه د خپلو همکارانو اندېښنې شریکوم چې د افغانستان د وضعیت په اړه کړي دا مسله پیچلې پاتې ده د سی اس ټی او سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښمن دي
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د پاوز لپاره یو نوی مشر نومولی عاصم منیر د مخکې د ایسای مشر هم پات شوې ده په دې اړه هم درته ریپورت لرو چې د خوست په تڼیو کې خلکو د خار د پاکولو لپاره اشر کړي
ټول د تڼیو ولسوالۍ ځوانونو او مشرون ارتل شوی دي چې د خپل ولسوالۍ صفا کړي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنری وایي لا هم زیات شمېر افغانان له خپل هیواده د تېښتې په حال کې دي. دغه کمشنری د سیمې او نړۍ له هیوادو غوښتي ټولو هغو کسانو ته چې له افغانستانه تېښتې اجازه ورکړي تر څو خپل اصلي هدف ته ورسیږي او د پناه غوښتنې له قانوني حقه برخمن شي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا پاکستانی پولیسو لوري د افغانانو زورول او نیول
پي افغان خبريالي خاطر نوري چې د محل په پاکستان کې ده وای ویره لري چې د ویزه د موډل ختمېدو وروسته بل دې هواده وشړل شي. دا چې په پاکستان کې یو بل اروپאי هواته د تک په هیله شپې سبا کوي د پاکستان له حکومت غوړي له هغه افغان کډوالو سره چې نورو هوادونو ورسره له دغه ځای د وټلو شمني کړي گزاره وکړي.
په پاکستان کې زمونږ لپاره ژوند کول ورستر بلې سختي یي ځکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی دی هغه کډوال چې د ویزې مودې دلته ختمي کی هغه به بیرته افغانستان ته شړل کیږي چې دا یو لوی ستونزه وو ته اندښنې وړ ده د هغو کسانو لپاره چې دلته راغلي دي ترڅو بهرنۍ کیسونه رن کړي.
دا وایي په وروستیو کې د پاکستانی پولیسو له لوري د هغه افغانانو زورول او نیول پیل شوی چې په یاد هیواد کې د استوګنی قانوني موده پای ته رسیدلې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت څومره د مخکې اعلان وکړ هغه بهرانیان چې د 2022 کال د دسمبر تر وروستي نیټې پورې په دغه هیواد کې د استوګنی ویزه پای ته رسیدي که خپل ویزه تمدید نکړي قانوني چلن سره مخ او بندیان بشي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې یو شمیر افغانان له دې هیواده وتلي او زیات شمیر نور له هم نورو هیوادونو ته د وتلو په هڅه کې دي. تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د سیمې او نړۍ له هیوادونو غوښتي ټولو هغو کسانو ته چې له افغانستانه تښتي اجازه ورکړي تر څو خپل اصلي هدف ته ورسیږي او د پناه غوښتنې له قانوني حق برخمن شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایان پیټر کیسلر ازادي رادیو ته ویلي دولتونه د خپلو سرحدونو د کنټرول او نه قانونه تګ راتګ د مخنیوي حق لري خو دا چاره د خپلو ملي او نړیوالو قوانینو ته په کتو سره ترسره کړي.
There are 2.3 million Afghan
refugees. اوس مهال 2.3 میلیون افغان کډوال د سیمه په هیوادونو کې اوسېږي او په نور نړۍ کې د افغان کډوالو پناه غوښتونکو شمیر 2.1 میلیون تنو ته رسیدي. یو ډیر شمیر نور افغانان د بیلابیلو دلایلو لکه زده کړو د ناروغیو درملنې او د کار په لټه کې له افغانستان نه بهر اوسېږي.
دایوی اوس مهال د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې نږدې 15 میلیونه افغان کډوال استوګندي.
Based on reports about
په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص پاړه د خبرو شوې او راپورونو پر بنسټ هغه افغانان چې غواړي افغانستان نه وځي تر ټولو ډیر نړیوالو ملاتړ او ساتنې ته اړتیا لري. په دوی کې د نورو کسانو ترڅنګ خزیون جونې د بخانی حکومت کارکونکي او په افغانستان کې د نړیوالو ادارو کارکونکي د بشري حقوقو فعالان او مذهبي لګې کې شامل دي.
نو موړې وای د دې ترڅنګ اوس مهال 3.4 میلیون نور افغانان په کور دننه د بیزای شوې په توګه ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د شمیرو پر بنسټ د روان 2022 میلادي کال د جنوري لومړۍ نیټې را پدی خو 4.6 افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي او هلته له یو ان ایچ سی آر سره ځان ثبت کړی. خو پیټر کیسلر وایي د هغو افغانانو شمیر کیدای شي له دې په زلونو ډیر وي چې له پولو اوختي او د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. د پاکستان او ایران د حکومتونو د اټکل لمخي د تیر 2023 میلادي کال له پیله نږدې 1,250,000 افغانانو په شاوخوا کې دغو هیوادونو ته ورغلي دي. د کډوالو عالی کمشنری له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې افغانان باید یوازې پرې نږدي او مرسته کوونکي هیوادونه باید د بشري حقونو په برخه کې د شته اندېښنو د حل لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډلیز امنیت د تړون د سازمان سی اس ټی او په غونډه کې لا افغانستان د سیمه هیوادونو ته د ترګری د پراخیدو په اړه اندیښنه خوده. خغلی پوتین ویلی د سیمه هیوادونو اړدی چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړیدو او د غشان د ترګری ز فعالیتونو د پراخیدو د مخنیوي په برخه کې په ګډه کار وکړي. خو طالبانو حکومت بیا د غواندیکنو په اړه ډاټ سرګند کړي چې د افغانستان خوره به د هیڅ یو هیواد په ضد نه کارول کیږي. محمد خاطر پردیس او نور جزئیات.
په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو په اړه د ډلیز امنیت تړون د سازمان یا سی ایس ټی او اندېښنې. کرملین وایي دغه سازمان غونډه چې د چهار شنبې په ورځ په مسکو کې وشوه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپله وینا کې په افغانستان کې د افراطي ډلو او د غشان د ترهګریزو فعالیتونو د زیاتېدو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. پوتین وویل اوس له افغانستانه د ډلیز امنیت تړون د سازمان غړو ته وسلوال ګواښونه لوړ دي. د نوموړي په خبره تیرونې د روسیې په قربتوب د مسکو فارمټ ناسته کې هم روسیې، چین، پاکستان، ایران، هند او یو شمېر نور سیمهیزو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراخېدو مخنیوي په اړه مشورې وکړې او دا ښیي چې په دې برخه کې اندېښنې لوړې دي.
زه د خپلو همکارانو اندېښنې شریکوم چې د افغانستان د وضعیت په اړه کړي دا مسله پیچلې پاتې ده. د سی ایس ټی او سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښمن دي. د منځنۍ اسیا هیوادونو د اوسیدونکو ترمنځ د افراطي ایدیالوژۍ خپرېدل په سیمه کې د افراطي ډلو د فعالیت د زیاتېدو خطر زیاتوي. دا په حقیقت کې موږ ټولو ته د اندېښنې وړ مسله ده.
د ډلیز امنیت تړون سازمان په غونډه کې د روسیې ولسمشر وویل هغه ګواښونه او اندېښنې چې د افغانستان نه د سیمې هیوادونو ته متوجه دي پرته له شکه چې د سخت او ګډې مبارزې په ترڅ کې لري کېدای شي چې دغه برخې ته ټول ژمن دي. پوتین وویل د ډلیز امنیت تړون د سازمان بل لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره جدي کار وکړي. د پوتین په خبره روسیا ورسره نور ملګري هیوادونه به هڅه وکړي چې په افغانستان کې داسې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي چې پکې ټول قومونه خپل ځان شامل وګڼي. خو طالبانو بیا مخکې په وار وار ویلي چې د دوی حکومت ټول شموله دی. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د تروریستي تهدیدونو اندېښنې بې ځایه دي.
زه خو په کله دا خبره وکړم چې د افغانستان په حدودو کې د څوکۍ سره خدای مو کوم هیواد ته تهدید پیښ کولای شي. د دې شي د پاره اسلامي مرکز هم کړی ډول اعلان وکړ د اسایه هیوادونو او زموږ د سیمې د هیوادونو ټول ته چې د افغانستان خاوره ته څوک موږ نه پوهېږو چې هغه پرېما په دې بل هیواد کې ځي کار وکړي او فعالیت وکړي. د دغه اعلانونو سره سره لا هم دغه سیداوي کې د تاسف وړ
دا په داسې حال کې د چا خدو میشتې وړاندې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین د ملګرو ملتونو په و او یو مسرمشریز کې ویلي و چې د افغانستان وضعیت د طالبانو له کنټروله وتلی او دا هیواد په چټکۍ سره د ترهګرو ډلو په پټنځای بدلېږي. نوموړی ادعا کړې و چې د افغانستان له خاورې وسلوال د دوی پولو ته نږدې شوي هغه ادعا چې طالبانو بیا رد کړې وه. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ترهګري او ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د اګست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د جولای د یو دېرشمې په سهار د امریکا په برید کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې په خپل استوګنځي کې وژل شوی دی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتا سو سره وو او یوبا
ازادي رادیو ته غواګیاست د ولس پګنې منځنۍ چپا او اف ام سره شر پنځه باندې خبرونه کوو. اوس به هم ورشو پاکستان ته. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن د پاوز یو مخکخ جنرال عاصم منیر د پاوز د لوی درستیزیا د مشر په توګه باندې نوموالی ترڅنګي. جنرال ساحر شمشاد هم د پاکستان د مسلح قواو د پوځونو د ګډې کمیټې د رئیس په توګه باندې نومول شوی. د دوغو دواړو د مقررې حکمونه د پاکستان د ولسمشر عارف الوی د تایید لپاره استول شوې دي. کچېرې الوی د ایدو کرینو عاصم منیر به د جنرال قمر جاوید باجوه پر ځای د پوز مشرشی باجوه د نومبر په 19 باندې تقاعد کیږي. جزئیات د شاهنواز ترگزی په ریپورت کې اورو.
وزیر اعظم شهباز شریف د لیفټننت جنرال عاصم منیر نوم د نوی پوځي مشر په توګه صدر پاکستان عارف الوی ته لیږل. د نومبر په 14 وزیر اعظم د لیفټننت جنرال ساحر شمشاد نوم د پوځونو د شریک چیرمن لپاره هم نامزد کړی دی. دغه نومونو د نامزدګۍ وروسته د پاکستان وزیر دفاع خواجه آصف د میډیا سره په خبرو کې ویلي
قانون او آئین کې مطابق سارے معاملات جو
د قانون او آئین په مطابق ټول معاملات پر شوی امید دی چې صدر پاکستان محمد سے کوم لانج نه کوي او دې ټاکنې ته په سیاسي نظر سره نه ګوري. د پاکستانی میډیا د رپورټونو سره سم آسم منیر د پوځ د تربیتی اداري منګلانا کمیشن پاس کړو. د موجوده پوځي مشر قمر جاوید باجوا په ماتحتۍ کې د برګډیر په څوکۍ د شمالي علاقو کمانډر هم پاتې شو. په 2019 کې د پوځ د استخباراتو اداري ملټری انټلیجنس ډایریکټر جنرال هم جوړ شو چې په 2013 کې د پاکستان د خفیه اداري آی ایس آی مشر جوړ شو. اته میاشتې پس ته دغه څوکۍ نه خوا کړل شو او دغه څوکۍ لیفټننټ جنرال فیض حمید ته حواله شوه. د آی ایس آی د څوکۍ نه وروسته آسم منیر د ګوجرانوالی پنجاب کور کمانډر مقرر شو او دوه کاله وروسته نوموړی د پوځ مرکزی دفتر جی ایچ کیو کې د کوارټر ماسټر په څوکۍ مقرر شو چې لا هم دغه څوکۍ سنبھاله کړې وه. د جیو ٹی وی دیو رپورٹ تر مخه آسم منیر به د پاکستان اولنې پوځي مشر وي چې د پوځ خپل خفیه اداري ایم آی او د پاکستان خفیه اداري آی ایس آی مشر پاتې شوی وي. د رپورٹ سره سم آسم منیر چې لیفټننټ کرنل وو د سعودي عربستان په مدینه منوره کې هم ډیوټي کړې وه. پاکستانی مستقله او سماجی میډیا کې د څو ورځو راهیسې تازه بحثونو چې پکې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ته اشاره کېدله چې ګینې دغه ګوند نه خوښوي چې آسم منیر د پوځي مشر وټاکل شي. په 23 نومبر د بول او ای آر وای ټی وی چینلونو د خبرونو سره سم عمران خان د ځینې صحافیانو سره په ملاقات کې ویلي هر کله کې د ملک صدر ډاکټر عارف علوی ته د پوځي مشر د ټاکلو لپاره کوم نوم ورغی، عارف علوی به د ده معنی عمران خان سره مشوره کوي. نن د نومبر په 4 د جیو ټی وی په پروګرام کې صحافیو تجزیه کار مظهر عباس ویلي په کار نه ده چې صدر پاکستان ډاکټر عارف علوی دغه نوم مسترد کړي او یا پکې کوم لانجه وکړي.
چې جب کوئی صدر مملکت کے عہدے پر فائز ہو جاتا ہے تو وہ پھر
څوک چې د ملک د صدر په څوکۍ وټاکل شي هغه بیا سیاسي کارکون نشي پاتې. عمران خان چې وای چې دی د ګوند چیرمن نو دا هغه وخت چې دی معنی عارف علوی صدر نه و، هغه اوس د ټول پاکستان صدر دی، هغه د مسلح پوځونو مشر کمانډر هم دی. اوس دوی له نوې پوځي اسټابلیشمنت په خوشحالۍ سره قبولول پکار دي. د جیو ٹی وی د یو خبر سره سم وفاقی کابینې د آسم منیر د نوکری موده ریټین معنی برقراره ساتلې، ځکه د پوځي قانون د مخې آسم منیر د روانې میاشتې په 20 د خپلې څوکۍ نه ریټایر کېده. خو بیا هم د قانون د مخې که وزیر اعظم وغواړي د نوکری موده غځولی شي او که بیا پوځي مشر وټاکل شي نو درې کاله د دغه څوکۍ بیا خپله موده هم جوړیږي. د جیو ٹی وی د ویبپاڼې په یو خبر کې د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او پخوانی وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي تحریک انصاف به د نوي پوځي مشر په ټاکنه کې خنډ نه جوړیږي. خدای نه دی ویلي چې ګینې نوی پوځي مشر د هر څوک وي او که یو مخصوصتن.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ور به شکنړ ته هلته سرکانو ولسوالۍ نواپاس سیمه کې د ډیورند پر کرښه له پاکستاني پوستې یو زنجیر لرونکی ټانګ ژورې کندې ته پریوته. په یاده پیښه کې پاکستاني عسکرو ته د اوختې مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی معلوم. د سیمې اوسیدونکو وایي لیاد ځای بتل د دوی په کورونو پاکستانی پوځیانو د توپونو ډزې کولې او په دغو بریدونو کې له غورځېدلې او نورو ټانکونو ګټه اخیستل کېده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ وسیدونکو 45 کلن عزت الله ازادي راډیو ته وویل د پاکستانی ځواکونو زیات توپلرونکو ټانکونه د ډیورن پر ذکر خې پر لوړو نقطو ودرول شوي او کله چې زړه وغواړي د کونړ پر خاوره د توپونو ډزې کوي. چینن سهارې یو د حرکت په حال کې لغره غورځېدلې ده.
زه دغه ساحه شاهد حالی ما چې همدغه ټانکونه د دې خاورې د پاره ودرولي چې دې طرف ته په کلو باندو او کورونو باندې پیډازي وکي او څو کراتي کړیم دی پی همدغه ټانک چې د نوپاس ساحه کې دغه تنصب چې کلو ته حالات خراب ښکارا شوې دي، بس د خیمه یا ترپالې تل ریکړې دی افغانستان طرف ته ول مل نسب کړی دی چې کوم ځای ذهن نوران ناغلی اډازې پکړی.
یو شمیر کسان به وای چې پاکستانی ځواکونو په یاد ساحه کې پوستې جوړولې چې یو ټانګې له پوستې خوېدلې او ژورې کندې ته پریوته دی. په کونړ کې طالب چارواکي هم سرکانو کې لغره د پاکستانی پوځیانو د توپلرونکو ټانګ غورځېدل تاییدوي، خو د مرګ ژوبلې او د ټانګ د راغورځېدو د لامل په اړه څه نه وایي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټانګ راغورځېدلې خو دوی ته لامل نه دی معلوم او دا هم ورته نه ده معلومه چې څو کسانو ته مرګ ژوبلا وخته ده. ځایی اوسیدونکي وایي د پاکستانی پوځ یا توپ لرونکی ټانګ په داسې حال کې له امنیتي پوستې د کونړ سرکانو ولسوالۍ اړوند ژورې درې ته غورځېږي چې دی او دې ته ورته د ډیورن په فرضي کرخه د پاکستان ولاړو ټانګونو او پوځیانو د خلکو ژوند تریخ کړی او په شاوخوا یولسو کالو کې ګڼ کونړیان وژلي، ټپیان کړي او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. خو پاکستان لا تر اوسه د یاد ټانګ د غورځېدو او د کونړ د اوسیدونکو د دغو خبرو په اړه څه نه دي ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه ته مو بیا هم خراغلاست وایم.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د فوټبال په نړیوال جام کې نن څلور لوبي په پام کې دي. دغه لوبي په قطر کې د یکشنبې په ورځ پیل شوې چې پایلو به د دسمبر په 13 مې ویل. لومړی ورځ پرته چې یو لوبه پکې شوې تر اوسه مهال ویش تر سم هر ورځ څلور لوبي شوې دي. د فوټبال په نړیوال جام کې نن لومړی لوبه د سویزرلند او کامرون ترمنز پیل شو او سم په پای ته رسیدو باندې د سویس تر نویمې دقیقې چې اوس دوه دقیقې اضافي وخت هم ورکړل شوی دی د کامرون ټیم ته یو ګول ورکړی او په دې حساب باندې تر دې دمه د لوبې امتیاز په خپل واک کې لري. دویمه لوبه د افغانستان په وخت د کوریا او یوروګوای ترمنځ د چې 15:30 بجې په مازیګر پیلېږي. د پرتګال او غانا لوبه هم د مخستن پاتنی موده او د برازیل او سربیا لوبه د کابل په وخت شپې 11:30 بجې دي. د فوټبال د غنو میناوالو سترګې نن د برازیل او پرتګال لوبه ته دی. په برازیل کې د نیمار په څیر هم دارنګ په پرتګال کې د کریستیانو رونالدو په څیر مشهور ستوري لوبغاړي لوبيږي. د نن ورځې له لوبو سره به د اتو ګروپونو د هرې لوبډلې یوه یوه مسابقه بشپړه شي او سبا به د دې لوبډلو دوهمې لوبې پیل شي. په قطر کې په نړیوال جام کې 22 ټیمونو برخه اخیستې چې په اتو ګروپونو کې ویشل شوي. په پرونیو لوبو کې جرمني چې تر اوسه د نړیوال جام په تاریخ کې 4 ځله اتلولي خپله کړي له جاپان څخه 2-1 په وړاندې ماته وخوړه. بل لور ته د اروپا بلې پیاوړې ډلې اسپانیا بیا له ګولونو زولې ډکه کړه. په کاستاریکا یې وو ګولونه ووهل. د یکشنبې په ورځ به جرمني له اسپانیا سره مخ شي. که جرمني له اسپانیا ماتې وخوري د بل پړاو تک به سخت شي. د فوټبال د ګڼو مینوالو په نظر پرون د جرمني ماتې او وړ مرز د سعودي عربستان له لوري د ارجنټاین شکست د منلو نه ښکارېده. له اتو ګروپونو به 14 لوبډلې دوهم پړاو ته لار کوي او نیمایي نور به بېرته خپلو هیوادو ته ستنېږي. پراتلونکو ورځو کې به معلومه شي چې د جرمنی او ارجنټاین په څیر ټیمونه به خپلو مینو ته ستنیږي که څنګه. اوس به ورشو خوست ته د خوست د تڼیو اوسیدونکي د یو اشار لپاره سره ټول شیو او د درګي خارګوټي او د ولسوالۍ بازار پاک کړ. اشارونه په خوست کې اوږده مخینه لري چې په واسطه یې د ولسي خلکو لخوا د ویالو کاریزونو پاکول، د سربندونو تړل، د نیالګیو کینول او اوبو لګولو نورې لوی او درنې چارې هم ترسره کیږي چې اوس دغه دود لږ څه کم شوی. د تڼیو اوسیدونکي له دې اشارې هدف دا دی چې د خوست نور قومونه هم د پخوا په شان حشرونه یا پګړو ته واڅوي. جزئیات له نجیب الله الخیل اورو.
د خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې لسګونو ځوانانو، قومي مخورو او ځایي مسؤلینو د پګړې یا حشر له لارې د دې ولسوالۍ د درګي خارګوټۍ آن سړک او ټولګټي تاسیسات پاک کړل. په دې سیمو کې که څه هم د اشر دود اوس د پخوا په شان پیاوړی نه دی پاتې شوی، خو د تڼۍ ولسوالۍ ښاروالۍ د ځایي خلکو په ملتیا پتیلي چې د درګي خارګوټۍ د پګړې یا حشر په واسطه پاکي. د تڼۍ ولسوالۍ ښاروال عثمان حیدر آزادۍ راډیو ته وویل
په دزنډن وخت کې اشرینه کې خو اوس د اشرونه ډیر کم رنګی شوی دي. مونږ ټولو دا سره وفتیاله چې مونږ سه باید سپینګیری مشرون د تڼۍ ځوانون علما کرام ټول سره ټل شو چې د تڼۍ ولسوالۍ داخله او درګي بازار صفا کو. کچیر ته مونږ په دا غ خپل شخصي پیسې کولای په دنه ډیر لګه خرطلو.
د پګړی یا حشر ګډونوال د دې لرغونی دود پاللو ته خوشاله دی. وای دوی ځانونو سره ټیکټر راوستي او له کورونو یې بیلچې، کولنګونه او د کار نور وسایل هم راوړي دي. د سیمې یو بل اوسیدونکی مرغمای وای
کام ستر میګر وستلی دی، ټیکټر نور وستلی دی، ځانډن وخت کبه میک پګړی نیوي بیا به کور کو. یې سیمېګه د تر غلی چې میګ د شروال سره د ولسوالۍ سره میکو ماکو وکي کیمه کشرې چې تالی دی دا تر کشرې میک ټلې کی چې کیم کور وی دلته میګو کی دا ویډ کی میک ټول وروستلی دی ربز چارایګه هر شاور سره دی دا میک دا کور اوړه ولسوالۍ کې دا کور میګو کی.
د تنۍ مدني فعالان وای په دا ډول ټولنیزو برنامو کې خلک خپل نور استونزې هم یو بل سره شریکولای او حل لارې ورته موندلی شي. مدني فعال ګلوري خان ول
ټول د تنۍ ولسوالۍ ځوانونو مشرون هرتل شوی دی چې د خپل ولسوالۍ صفا کی. یو خدای چې ولسوالۍ په صفا شي بل په څنګ کې ځوانونو مشرون سره پیټ پخکیږي سره یوځی کیږي هغه خبر هغه مشکلات چې هر څیږي په خپل سیمه کې په خپل کلی کې لري نن ورځ د کرایش چاغه میګ دلته په وځي سره شریک یګه د پرامي ګاډه یو د خال یار وته وکسي.
دینی عالمان وای په ټولنیزو چارو کې برخه اخیستنه او یو بل سره همکاري په دینی واجبو کې راځي. دینی عالم محمد داوود ول
افغانان پاتې خلک دي به تعلیم ته توجه کوي، اقتصاد ته توجه کوي، صحت ته توجه کوي، هر چا نه ماده خوښ ته چې باید خپل وظیفه ته پابند وي.
د تنۍ ولسوالۍ چارواکي وای که حکومت او ولس یو بل سره همکاري ونه کی نو حکومت په یوازې ځان هر څه نشي سمبالولای. د تنۍ ولسوال بهرام جان حقبین وویل
صفایي شته د نسب الایمان ده، دلته چې د ولسوالۍ کې سیمک سره عوام همکاري ونه کی یوازې حکومت دانه شي کولای چې ټولو کارو ته رسیدګي وکړي. موږ دوی لاسونه سره ورکړي دي، ان شاء الله موږ تم سہولات وکړي، دوی تم سہولات وکړي.
د خوست د تنۍ ولسوالۍ اوسیدونکو ول پراتلونکو کې په پام کې لري چې د همدا ډول پګړو یا حشرونو لارې د خار څخه د تنۍ تر ولسوالۍ پورې د سړک دواړو غاړو ته ونې له هرزګ یو پاکي او ټولو ونو ته منظمي اوبه ورکي. دوی ول هڅه کوي د دا ډول برنامو لارې د خوست او لوی پکتیا نور قومونه هم د حشرونو بیا پیلیدو ته وهڅوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد حمدرد لغمان نه دا پیغام پریدم او لپتیه لسنه شریکی دا 3 میلیارد پیسې کمی دی او به تاسو دا کم نه وې پلان نیول سوې دا بس مشران خپویږي نو دا پیسې د ما په نظر باید چې پاغه دې کې وساتل سی یا ولګول سی چیرته د افغانۍ ارزښت ساتل کیږي پی او چیرته د افغانستان بقا ته په ګټه رسیږي او د سینه سي دا پیسې دی او تمانی ما ورته د افغانانو کیږي او دام به جې لاړی سی او افغانۍ به تا زړو افغانۍ سره مساوي سی نو په دې هیله چې دغه پیسې په داسې ځای کې وساتل سی یا ولګول سی او دوامدار بقا افغانۍ پیدا کی په دې هیله. والسلام په احترام.
السلام علیکم. درقد ولسوالۍ تخاذه ولایت من تماس ولګي او دا مې شکایت ده چې طالبان د روتخانه به درقد درغه ده د خلکو ځنې د ملت مې پر موټر باندې سندي شوتي چې دنګو فرته یې اخلي ولې اخلي او دا ملت یې خرڅ کړی دی ولې سوداګري ولې خرڅوي په دا شل 50 کاله یا شل کاله ایا کاله کې دا جګل نه خرڅوي ما ویل سوي نه دي سودا سوي نه دي لیکن نن دا دوه کاله کې د دې دولت راغله دی دې ما ویل کوي دې څه خرڅوي ولې خرڅوي ولې دا ملت سودا کوي ملت خپل د اقتصاد پیسې نه لري ورته دې جګل پر خرڅوي لار یو پر خرڅوي صاحب د سرطال د پاره یا د تاداو د پاره ولې خرڅوي دا څه ظلم دی ولې دا ظلم د ملت سره وشي ولې دا رات سره وشي الله یې راتغانه ده دوه نه ولې دا تاریخ نه دوه یو نو دوه وی په دې دا ټول به اجاره کړی اجاره اخی ما ځم زه زورو چارواکو په دې ورسې دا اجاره بند کی او دا جاغل یلا کی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. ورزو لانډو خبرونه ده.